لس بجې شوې. السلام علیکم قدر من اوریدونکو د ازادي رادیو یوې بلې او ساته خبرونې ته زه احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روخان سره یو ځای ستاسو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي له هغو کورنیو سره یې چې غواړي کندوز ښار ته خپلو کورونو ته ستنې شي مرستې چمتو کړي دي. د نورو موضوعاتو په اړه راپورونه هم خپروو. د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څانګې او نیمه نړۍ به هم په همدې خبرونه کې واورئ. خو لومړی خبرونه چې اجمل تورمان چمتو کړي.
په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یو ګډه اداره جوړه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکي تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. او په بهرنیو خبرونو کې واورئ چې د عفو نړیوال سازمان د سوریې کوردي وسلوال چې متحده ایالات یې ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړي دي. بشپړ خبرونه واورئ. په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یو ګډه اداره جوړ کړي. د دې ادارې مشر مجیب خلوتګر پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت باید د جګړې په سیمه کې له خبریالانو سره ځانګړی چلند وکړي. دوی متاسفانه موږ په افغانستان کې حرفوي امنیتي چارواکي او حرفوي امنیتي ځواکونه نه لرو چې د جګړې په ډګر کې پر خبریالانو ځانګړی پام ولري. دا په خبریالانو پورې اړه لري چې د جګړې له ډګره د خبریالۍ پر مهال څرنګه ځان وساتي. خو سهولتونه هیڅ نشته. مستوالو طالبانو پرون په افغانستان کې د دوه تلویزیوني شبکو او د هغوی کارکوونکو ته خبرداری ورکړ. طالبانو په یو خبر پاڼه کې پر یو شمېر تلویزیوني شبکو چې د دوی په وینا له دښمنۍ ډک چلند کوي او د درناوي اصول نه مراتوي د حملو ګواښ کړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د یوې کارکوونکي تورپیکۍ الفت په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړه. بان کی مون پرون د دې پیښې په اړه د بیړنیو څېړنو غوښتنه وکړه. تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د ملګرو ملتونو په سیمه ییز دفتر کې کار کوي. دا پرون سهار د ناڅرګندو کسانو په ډزو کې ووشل شو. د تورپیکۍ الفت د وژلو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. بان کی مون ویلي تورپیکۍ الفت د بشري حقوقو کلک دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړی دی. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیاته اندازه دوا استول شوی او روغتیایي ډلې هم ورسېدلې دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلم سیاس پرون ازادۍ راډیو ته وویل د کندوز په لمنو کې د جګړې له قرارۍ سره سم به د حکومت نړیوالو ادارو او کورنیو انجوګانو مرستې چټکې شي. د وویل
برنامه
امی هست که باید کلینیکا دوی هر سیمه چې ملي اردو او ملي پولیس له طالبانو پاکوي هلته بیړنۍ مرستې کیږي. زیاته دوا کندوز ته استول شوې ده. زیات شمېر ډاکټران هم لیکل شوې څو روغتونونه پرانستل شي. کندوز ته د لارې د پرانستل کېدو له امله نړیوال او کورنۍ خیده ټولنو د پام وړ مرستې تیاری کړي چې وو په لیکل شي. خو په ملي شورا کې د کندوز خلکو یو شمېر استازي پر حکومت ته لګوي چې له جګړې ځپلو خلکو ته د اړتیا وړ مرستې نه رسولي. د ننګرهار د دینی عالمانو د شورا غړي مولوی عبدالظاهر حقانی پر خلکو غږ وکړ چې د حق وسلوالو پر ضد ودیږي چې پر ملي اردو او پولیسو حمله کوي. مولوی حقانی ویل د هغو کسانو قتل جایز دی چې د مسلمانانو پر حریم تیری کوي. مولوی حقانی پرون په ننګرهار کې د دینی عالمانو او د خلکو د استاد غونډې ته ویل هر څوک د عرب، چچنیایي، ازبک یا د خپل افغان په جامه کې وي که ستاسو مسلمان اردو او پولیس وژني وژلو ته په کلکه ودرېږي. د هغو کسانو قتل چې ستاسو په حریم کې تیری کوي تاسو ته بالکل جایز ده. په ننګرهار کې پرون په دې غونډه کې د خلکو یو شمېر استادو هم د ملي اردو او پولیسو د ملاتړ غږ وکړ. ولسمشر محمد اشرف غني په روسیو کې پر افغانانو غږ وکړ چې له امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. یو لنډه د ماخلو تر لنډې د مې وروسته به نړیوال خبرونه واورو. د افنړیوال سازمان د سوری کوردی وسلوال چې متحده ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړی دي. پر دې ډله تور دی چې زرګونه غیر کوردی ملکی وګړي له خپل سیمو ایستلې دي او کورونه ورته ویجاړ کړي. د افنړیوال سازمان د کوردانو تر ادارې لاندې سیمو کې له لسو زیات موارد ثبت کړي چې د خلکو د ساتنې د قطع په نوم ځواک د سیمو اوسیدونکو وتلو ته اړیستي او کورونه ورته روان کړي. او کورونه ورته وران کړي. کورد وسلوالو پر روان کال کې د سوریه په شمال کې له اسلامي دولت ډلې یادایش څخه پراخې سیمې ونیولې. د کړکیچونو په چارو کې د عفو د نړیوال سازمان سلاکاري لاما فقیا نن وویل چې د کوردانو په خودمختارو سیمو کې د بشري حقوقو پر نړیوالو قوانینو مسخري روان دي او داسې عملي کېږي چې له جنگي جرایمو سره انډول دي. متحده ایالاتو د بلاروس د ولسمشرۍ پر انتخاباتو خواشینی څرګنده کړې. ویلي دي چې د پخواني شوروي اتحاد د جمهوریت د آزادو او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان مارک تونر وویل نړیوال څارونکو د اکتوبر د ولسمې په انتخاباتو کې چې په نتیجه کې ولسمشر الکساندر لوکاشانکا د پنځمې پر لپسې دورې لپاره د هیواد د ولسمشر په توګه غوره شو د جدي او ګڼو ستونزو یادونه کړې ده. تونر درایش میرلو بهیر ته د نړیوالو او کورنیو څارونکو نه پریښودل. د انتخابات کمیسیون کې د اپوزیشن او خپلواکو استادو د څارونکو نغړیتوب او همدارس د آزاد رسنیو نشټواله د مهمو ستونزو په توګه یاد کړل. اروپای ټولنې د لنډې مودې لپاره پر بلاروس د بندیزونو د لری کولو لپاره ګام پورته کړ. اروپای ټولنې دا کار په داسې حال کې کړی چې په بلاروس کې د یک شنبه د ورځې د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه اندېښنې موجود دي. د اروپای چارو لپاره د فرانسې د حکومت وزیر هارلم ډیسر پرونویل د غړو هیوادونو د بارنیو چارو وزیرانو ومنل چې پر بلاروس لګیدلی بندیزونه د څلورو میاشتو لپاره لری کړي. د فرانسوي چارواکي څرګنده کړه چې په بلاروس کې د ولسمشرۍ انتخابات په بیساري ډول آرام او په شفافیت کې ترسره شول. پر بلاروس د بندیزونو د لری کولو بهیر خای د جنوري په میاشت کې پیل شي. په بروکسل کې د اروپای اتحادیه یو شمیر سرچینو ویلي چې که څه هم د 28 غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د دې کار لپاره تعهد څرګند کړي او سیاسي علاقمندي شته، خو رسمي پریکړه نه ده شوې. او روسي خبر دا چې د اوکرين حکومت وایي چې د اکتوبر 15 نیټه وروسته د روسي د هوایي شرکتونو الوتکو ته په خپل خاوره کې د ناست اجازه نه ورکوي. روسي و مشمخ کې د اوکرين پر هوایي شرکتونو ورته بندیز اعلان کړو. د اوکرين ولسمشر پترو پوروشینکو د سپتمبر په 14مه د روسي ستر هوایي شرکت ایرفلوت او درې نور دولتي شرکتونو چې کیفته ډیر پروازونه کول په ټول لیست کې شامل کړ. د اوکرين حکومت پرون ویل چې د روسي الوتکې به د دوی په خاوره کې د ناست اجازه نه لري، خو د دوی په فضا کې نور ځایونو ته پروازونه کولای شي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مومننه کوم.
د ازادي رادیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې د راپورونو او مرکو او ریډیو تر سره اوسئ. و باورې چې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د کندوز له بیزای شوی او کورنۍ سره مرستو ته چمتووالی لري. چارواکي وایي د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د افغانستان د غړیتوب منل کېدو ته خوشبيني شته او د ولسی جرګې یو غړي پر ځینو نورو وکیلانو تور ولګاو چې له وکالت څخه ناوړه ګټه اخلي.
یو شمیر وکیلان سو استفاده کوي او وزیران تعدیدی او ورزی او خورو ته پیسې جناخي. دمدې د پاره استی جواب دی، دمدې د پاره استی زاده.
نور موضوعات هم لرو. د میدان وردګو د باغونو د منو درې ورځنۍ نندارتون سبا پیلېږي. لواده مخکې د هلک او انجلې پیژنګلوي څومره مهمه ده.
کله چې دین یو بل سره ونه پیژني، ډېرې نخوالې او مشکلات منځ ته راځي. سربېره پر دې چې د دې په منځ کې اختلافات دي، کله چې دې کوچنیان پیدا کیږي د هغو په منځ کې مشکلات راځي.
په دې اړه په تاندې څانګې 19 پروګرام کې له نورو مطالبو سره یو ځای بحث لرو. دا پروګرام د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو له ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ سره یو ځای د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي. اوریدو ته را سره اوسئ. زمونږ غاګله ازادۍ راډیو اورې دی. ازادۍ راډیو خبرونې د کابل په وخت د سهار له 2 بجو پیلېږي او د مخام تر 2 بجو پورې هر ورځ 2 ورځې د اونې دوام کوي. په موخه د دې خبرونې لومړی موضوع ته له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي له هغو کورنیو سره چې غواړي کندوز ته ستنې شي مرستې ته تیار دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس ازادي راډیو ته ویل یو شمیر کورنۍ چې په کندز کې د جګړې له کبله بې ځایه شوي وي غواړي چې بیرته خپل کورونو ته ستنی شي. د افغانستان امنیتي ځواکونو د رواني اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې کندز ښار په بشپړ ډول له وسلوالو طالبانو پاک شوی. په دې اړه نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په راپور کې.
په افغانستان کې له مصیبت ځپلو سره د مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې د کندز یو شمیر بې ځایه شوي کورنۍ له تخار، بدخشان او کابله بیرته خپلو ځایونو ته ستنې شوي دي. د دې ادارې مرستیال مشر محمد اسلام سیاس وایي چې په کندز ښار کې امنیتي ځواکونو خلکو ته مرستې کړي چې تر ډېره حده خوراکي مواد، د څښاک پاکې اوبه او دوا پکې شاملېږي. سیاس څرګنده کړه چې زیات شمېر ډاکټران هم کندز ته تللي څو هغه روغتونونه چې په جګړه کې تړل شوي وو بیرته فعال وساتي.
کافای
کی بجا شوه نو به ولایت همدوار سوری ولایت نو جابجا شوه. دوی هغه کورنۍ ته چې په نور ولایتونو کې د پرځای سوی د پخو خوراکي موادو مرستې شوې دي. هغه کورنۍ ته چې په کندز کې پاتې وي د ملي اردو د بیړنیو حالاتو ادارې مرستې رسولې دي. زیات اندازه دوا او ډاکټران کندز ته تللي چې روغتونونه پرانیزي او پرانیستي وساتي. شغلی سیاست زیات کړ چې د افغانستان حکومت کورنۍ او انجوګانو نړیوالو خیریه ټولنو او ملي سوداګرو زیات اندازه مرستې برابرې کړي چې د کندز شار لمونو کې د امنیت لا ټینګې دو سره به ورواستول شي. په ملي شورا کې د کندوز د خلکو استاذي فاطمه عزیز وایي چې په کندوز کې په نسبی ډول د امنیت لښ کېدو سره خلکو ته د کومک رسولو امکانات زیات شوي دي. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس و ځانګړي کمیسون ته دنده وسپارله چې له کندوز به ځای شوی کورنیو ته بیرنی مرستي وکړي. خو میرمن عزیز پر حکومت تور ولګاوي چې له هغو کورنیو سره یې چې له کندوز نور ولایتونو ته تښتیدلي مرستې نه دي کړې. د څرګنده کړ چې یو شمېر ملي سوداګرو خلکو ته د استوګنې امکانات برابر کړي او نور ضروري مواد یې ورویشلي دي. دا وایي دولت هیڅ همکاري یا کومک نه دی کړی. تر اوسه د افغانستان د کډوالو وزارت له دې خلکو سره کومه مرسته نه ده کړې. حتی هغه کورنۍ چې غواړي خپلو سیمو ته ستنې شي د لارې کرایه نه لري. ډېرې کمې مرستې چې حکومت تیاری کړې وي موږ ته خلکو وویل چې هغه هم یو شمېر چارواکو خپلو دوستانو او خپلوانو ته ورویشلي دي. په ولسي جرګه کې د کندز د استازي زیاته کړه چې یو شمېر ملي سوداګرو موټر تیار کړي او نن به کندز ته د کورنیو د وړیا ستنولو بهیر هم پیل شي. د افغانستان حکومت وایي چې لشته لږه شل زره کورنۍ په کندز کې د جګړې له امله بې ځایه شوې دي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو نړیوال پروګرام د یکشنبې په ورځ په کندز کې د پاتې کسانو په اړه شدید اندېښنه څرګنده کړه. وایي ویل چې خلک خواړه نه لري او د څښاک پاکې اوبه په سختۍ رسیږي.
راپور کې مو واوریدل چې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي د کندز له بې ځایه شویو کورنیو سره مرستو ته کافي چمتووالی لري. ستاسو په نظر آیا هغه مرستې چې د کندز له بې ځایه شویو کورنیو سره او په مجموع کې د دې ولایت له خلکو سره له زیانمنو خلکو سره شوي دي د حکومت لخوا آیا کافي دي او که نه دي کافي ستاسو په نظر حکومت څه کولی شي؟ که په دې اړه خپل نظر کوم نظر لري یا ځنګړې پیشنهاد وړاندیز لري نو د افغان بي سیم په 1313 شمیره اس ام اس کړی او د ازادي رادیو لري د همدې خبرونه په اوګدو کې لوریدونکو سره شریک کړی.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان په سیمه ایزو معاملو کې د برخې اخیستنې لپاره د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې د غړیتوب غوښتنه کړې. د دې وزارت ویان ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د دې غوښتنې د منلو لپاره خوشبيني زیاته شوې. په عین وخت کې د ولسي جرګې ځینې غړي د شانګهای په همکارۍ په سازمان کې د افغانستان غړیتوب د افغانستان په ګټه بولي. په دې اړه تفصیل خان محمد سین اوروي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیلمن دی چې د سیمیزو همکارۍ د سازمان شانګهای غړي هیوادونه به په دې سازمان کې د افغانستان د غړیتوب ملاتړ وکړي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د دوشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان له لورې دا غوښتنه د دې لپاره شوې چې په سیمیزو معاملو کې فعال وسی.
جمهوری اسلامی افغانستان در گذشته عضویت ناظر
د افغانستان اسلامی جمهوریت په خاطر د سازمان په غونډه کې د ناظر په توګه پاتې شوی. خو د افغانستان بهرنی سیاست ایجابوي چې په سیمه ایزو معاملو کې د برخه اخیستنې په مقصد د دې سازمان غړیتوب حاصل کړي. د دې لپاره یې د غړیتوب غوښتنلیک ورکړی ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه غوښتنه د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې مطرح او پر وړاندې خوشبيني هم ښودل شوې ده. د شانګهای سازمان په 2000 لومړی میلادي کال کې د سیمایزو اقتصادي فرهنګي او امنیتی همکارۍ په نیت د چین، روسیې، قزاقستان، تاجکستان او ازبکستان د مشرانو لخوا جوړ شو. په دې سازمان کې روسیا او چین اصلي نقش لري. افغانستان له 2012 میلادي کال راهیسې د شانګهای سازمان په غونډو کې د سارون کې په توګه برخه اخلي. د ولسی جرګې ځینې غړي د شانګهای په سازمان کې د افغانستان دایمي غړیتوب د سولې د ټینګښت او اقتصادي او فرهنګي پراختیا لپاره مهم ګڼي. د دې جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي داود کلکانی آزادی راډیو ته وویل
افغانستان ضرورت داره به این که عضو سازمان های
افغانستان ضرورت لري چې په داسې سیمایزو او نړیوالو سازمانونو کې غړیتوب ولري. افغانستان تر ټولو زیات د تروریزم له ګواښ سره مخ دی. دا غړیتوب د دې لپاره مهم دی چې په دې سازمانونو کې د سیمې سیاسي، اقتصادي، ترانسپورتي او داسې مسایل مطرح کیږي.
په عین وخت کې د شانګهای د سازمان سرمنشي دیمتری مزنتسوف په دې وروستۍ کې ویلي چې د دې سازمان په غونډو کې د افغانستان د غړیتوب موضوع په مسلسله توګه یادیږي. ځینو رسنیو خپره کړې مزنتسوف په دې نظر دی چې له افغانستان سره باید یوازې د مخدرو موادو ضد مبارزه کې مرسته ونه شي، بلکې په اقتصادي، فرهنګي او بشري برخو کې هم ملاتړ وشي. ځینې کارپوهان په دې باور دي چې د شانګهای د سازمان غړي هیوادونه لکه چین، روسیا او تاجکستان په افغانستان کې د سولې او ثبات لیواله دي. کارپوهان دا هم وایي چې د افغانستان ناامني کولی شي چې د سیمې پر هیوادونو هم ناوړه اغیز وکړي او ګټې زیانمنې کړي.
زمون غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم امنیتي مسایل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو حملو په اړه تر ډیره کشفي او استخباراتي معلومات لري چې پر بیلابیلو اهدافو کیږي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی دا څرګندونې پرون په کابل کې د امریکا د سفارت لخوا د پلازمینې کابل د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د وروستۍ اعلامیې په غبرګون کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړې. د موضوع تفصیل د اجمل تورمن په راپور کې واورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په مرکز کابل کې د امنیتي وضعیت په اړه د بهرنیانو اندېښنې له دوی سره هم شریکیږي، خو دوی د هر ډول وسلوالو حملو د مخنیوي لپاره خپل تدابیر لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ په یو خبری کنفرانس کې په کابل کې د امریکا سفارت د وروستیو امنیتي اندېښنو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
خب اینا یک مقدار اقدامات پیشګیرانه دارن که
دوی اندازه مخکینی اقدامات لري او په احتیاط سره برخورد کوي او غواړي هغه امنیتي تدابیر چې د خپل کارکونکو لپاره لري خپل کارکونکو په هغه کې دننه تنظیم کړي. دا یې حق ده، خو چې په یو حکومتي تعمیر یا غیر حکومتي تعمیر یا یوې مرستندوی ټولنې حمله کیږي، دا اطلاعات زموږ د کشفي او استخباراتي ځواکونو سره موجود وي.
په هغه اعلامیه کې چې د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفارت لخوا خپره شوی راغلی چې په پلازمینه کابل کې د دوی اتباعو ته ګواښونه متوجه دي او د کابل د روان ناسم امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په اعلامیه کې ویل شوي چې ممکن په کابل کې د ملګرو ملتونو پر دفتر او یا اړوندو دفترونو د وسلوالو مخالفینو لخوا حمله وشي. دا اعلامیه په داسې حال کې خپره شوې چې د یکشنبې په ورځ هم د کابل په جویشیر سیمه کې پر برېتانوي سرتیرو انتحاري حمله وشوه.
ملګرو ملتونو په کندهار کې د خپلې یوې کارکوونکې تورپیکۍ الفت پر وژنه سخته خواشینی څرګنده کړې او دا پیښه یې په کلکه غندلې. د ملګرو ملتونو له سازمانه په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې تورپیکۍ الفت له تیرو 15 کلونو راهیسې په کندهار کې د دې سازمان په بیلابیلو پروژو کې کار کړی. د مسلې نور جزئیات فرشته جلال زیاوروي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونامه وویل چې په کندهار کې د دوی کارکونکو تورپیکۍ الفت یو درنه میرمن او د بشري حقوقو کلک مدافع و. تورپیکۍ الفت پرون په کندهار کې ووژل شو. د کندهار د والی ویاند اسوسییټډ پرسته ویلي چې میرمن الفت سهار د خپل کار ځای ته په لاره کې وشتل شوې ده. په کندهار کې د چارواکو په وینا دوه ناڅرګندو وسلوالو چې په موټر سایکل سپاره وو پر هغې ډزې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې د تورپیکۍ الفت وژل کېدو ټکان ورکړی او د دې پیښې په اړه یې د بیړنیو څیړنو غوښتنه کړې ده. بان کی مون ویلي تورپیکۍ الفت د بشري حقونو کلکه دفاع کوله او په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ارزښت وړ خدمت کړی دی. یوناما خبر پاڼه وایي چې د تورپیکۍ الفت د قتل په اړه څیړنې پیل شوې دي. یوناما ویلي تورپیکۍ الفت په سیمه کې له امنیتي ګواښونو خبره وه، خو له ویرې پرته یې خپل کار ته دوام ورکړی و. د یوناما خبر پاڼه وایي د تورپیکۍ الفت فعالیت هغه ټول غوره اړخونه درلودل چې د افغانستان د ځوانانو په کار کې لیدل کېږي او د تازه پروګرامونو په اړه یې تل نوې معلومات او نظر درلود. د یونما خبر پاڼه وایي چې پر تورپیکۍ الفت د حملې دلایل لا نه دي څرګند سوي او کومې ډلې یې لا مسؤلیت نه دی اخیستی. ملګرو ملتونو ویلي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل سوي او دوی به خپل فعالیتونه په افغانستان کې جاري وساتي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویاندي روینا شمداستاني د میرمن الفت وژل کېدل یوه خواشینونکې پیښه وبلله او له ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو او نورو خیریه ادارو د کارکوونکو د امنیت په اړه شدیده اندېښنه څرګنده کړه. شمداستاني وویل چې دوی په افغانستان کې د بشري حقونو د فعالانو په ځانګړي ډول د ښځینه فعالانو د امنیت په اړه اندېښنه لري.
What did they do? A lot of work on the ground, including documenting violations.
د یو نامه په ګډون زموږ د بشري حقوقو د ادارې کارکونکو په افغانستان کې د زور زیاتۍ او روان تشدد په اړه اسناد غونډوي او لنړیوالو سره شریکوي. څو نړیوال په افغانستان کې د بشري حقوقو پر فعالانو او د ملګرو ملتونو د سازمان او نورو مرستندوی ادارو پر کارکونکو او ملکی خلکو له حملو او د روان زور زیاتۍ له څرنګوالي خبر شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما خبر پاڼه وایي چې په افغانستان کې د دوی پر کارکونکو وسلوالي حملې د بشري حقوقو پر نړیوال قانون تیرای دی.
نیمه نړۍ د شوزو د فار د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه څو شېبې وروسته په همدې پروګرام کې
زمونږ غاګله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار له او د مخام تر او و ورځې د اونۍ خبريږي. قدرمنو اوریدونکو او اوس هم یو بل موضوع ته ورزو. د ولسی جرګې یو غړی عبدالرحیم ایوبی پرون وویل چې یو شمیر وکیلان له وزیرانو پیسې اخلي او په هغوی په بیلابیلو پلمو فشارونه راوړي. ایوبی چې په دې جرګه کې د کندهار د خلکو استازی دی عمومي غونډې ته وویل د استیزال له هرې غوښتنې وروسته یو شمیر وکیلان له وزیرانو پیسې اخلي او دای به یې ډېر ژر نمونه افشا کړي. صفی الله ستانکزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
په ولسی جرګه کې د دوشنبه ورځې عمومي غونډه د یو څه وخت لپاره وروسته له هغه لانجمنه شو چې د کندهار د خلکو استازي عبدالرحیم ایوبی وویل چې ځینې وکیلان له وزیرانو څخه پیسې اخلي. ښاغلی ایوبی وویل چې د ولسی جرګې یو شمیر وکیلان له وزیرانو څخه په بیلابیلو پلمو او په خاصه توګه د استیزا د نه عملي کولو په خاطر پیسې اخلي او پر هغوی فشار راوړي.
ای نتیجه فقط دا ده چې یو شمیر وکیلان سوء استفاده کوي، امتیازګری کوي او وزیران تعدیدی او ورزي او کورو ته پیسې نه اخلي. دمدې د پاره استجواب دی، دمدې د پاره استیزا ده، دمدې د پاره مجلس دی چې نتیجه منفي صفر او وزیران زب خبره زما معلومات سره یو شمیر وکیل صاحبان د وزیرانو سره پیسې اخیستي دي، د وزیرانو سره فشار باندې چولې دي.
کغلی ایوبی ویل چې ډیر ژر به پولیسي جرګه کې د مطبوعاتو په وړاندې د هغو وکیلانو نمونه افشا کړي چې له وزیرانو څخه پیسې اخیستي دي. د کندهار د خلکو دغه استازي یادو سرګندونو د یو شمیر وکیلانو توند خبرګونونه وپارول او د جرګې رئیس اړ کړ چې له خغلی ایوبی څخه د یادو تورونو په اړه کره اسناد وغواړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له خغلی ایوبی څخه وغوښتل چې راتلونکي غونډې ته د هغه وکیلانو په اړه چې دای د پیسو په اخیستلو تورنوي کره اسناد وړاندې کړي.
مستند بشه ایوبی صاحب در صورت کې مستند بشه.
خغلی ایوبی تاسو باید راتلونکي غونډې ته د خپل همدغه سرګندونو په اړه مستند اسناد راوړئ. راتلونکي غونډې کې به پریکړه وکړو د کسانو په اړه چې اسناد وړاندې کړي چې چا پیسې اخیستي. نو راتلونکي غونډه د شنبه پر اس په خپل پریکړه ور باندې نیسو.
تاسو خو خبر درته
خغلی ابراهیمی ویل چې د استیزال لپاره باید د وکیلانو لاسلیکونه ټول شي او اداري پلاوی ته وسپارل شي چې اکثره وخت اداري پلاوی ته د استیزال لپاره کافی لاسلیکونه نه ټولېږي. دا لمړی ځل نه دی چې د ولسی جرګې غړي له وزیرانو څخه د پیسو په اخیستلو تورنېږي، بلکې لدې مخکې هم وزیرانو ته د رای ورکونې په پروسه کې ورته تورونه لګیدلې وو. افغان کارپوهان بیا وایي چې کیدای شي دا تورونه رښتیا هم وي، خو هر څوک چې تور پوری کوي باید په اړه اسناد اړوندو ادارو ته وسپاري. حقوقي کارپو ډاکټر کبیر رنجبار په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل.
زه په دې متيقین یم همدا چې ایوبی صاحب مطرح کړی امکان لري کوم سند ولري، امکان لري کوم چی ولري، مګر دا د حقوقي نگران صحیح نه دی. باید سړی رسمن دغه اسناد ورکي هغه مراجعه وته چې هغه دې په کې چړنه وکړي.
خغلی رنجبار همداراز ویل چې د ولسی جرګې اداري پلاوی هم باید د دغو سرګندونو په اړه جدي پاملرنه وکړي او هڅه وکړي چې دا مسایل تعقیب شي. دا لا روخانه نه ده چې په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي عبدالرحیم ایوبی د یو شمیر وکیلانو لخوا د پیسو د اخیستلو په اړه څه سند وړاندې کوي، خو له دې مخکې هم ورته څرګندونه شوې وي چې په جدي توګه نه دي تعقیب شوي. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
جبرنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا
ازادي رادیو اوري دا وخت سهار 10 بجه او 25 دقیقې دي په میدان وردګ ولایت کې د تل د میاشتې په 22مه د مانو درې ورځنۍ نندرتون پیلېږي په دې نندرتون کې چې د چهارشنبه پنځشنبه او جمعه په ورځو په میدان ښار کې جوړیږي د دې ولایت پنګوال او بغلرون کې د مانو بیلا بیل ډولونه نندرې ته وړاندې کوي د میدان وردګ چارواکي وایي د نندرتون هدف دا دی چې د افغانستان پنګوال سوداګر او نور مرستندوی ټولنې د میدان وردګ ولایت له محصولاتو په تیره له مڼو څخه د مڼو له کیفیت څخه خبر شي د دې نندرتون په اړه د نورو معلوماتو لپاره مې د میدان وردګ ولی حیات الله حیات سره په ټلیفون خبرې وکړې ښاغلی حیات د خبرونې د مرکې په پایل کې د نندر په دې نندرتون کې د ایښودل شویو مڼو د ډولونو په اړه معلومات راکړل
په دغه نندرتون کې هغه مڼې چې د میدان وردګو په ولایت کې مروج دي چې هغه د مالینګ په نوم دي بیروته دي زیرې مڼې دي سمرسد په نوم دي جاپانۍ دي او اوس په دغه نږدې وختو کې یو دوه قسمه نورې مڼې هم چې د ګالا او ګرین سمیت په نوم یادیږي دا مڼې هم په دغه نندرتون کې به انشاء الله د ټول هغه مانو چې د میدان وردګو په ولایت کې کیږي د هغه قسمونه او د هغه نمونه به د نندرتون او یا د مانو د جشن لیدونکو ته وړاندې شي
والی صاحب حیات ستاسو مقصد څه دی چې د نندرتون ته بهرني پنګوال راجذب کړي او که مقصد مو دا دی چې کورني پنګوال هم په دې برخه کې پنګونه وکړي
تاسو په معلومه وي چې د میدان وردګو په ولایت کې څلويخ کال وړاندې د هغه وخت زراعت وزیر لخوا چې ډاکټر وکیل نومید مانې دلته مراواج شولې او په دغه اوس ورځو کې د دې مانو تقریبا 100,000 تنه شاوخوا هر کال د دې حاصل کېږي تقریبا 100,000 هکتار ځمکه په باغونو باندې پوښل شوې ده لوی موخه د دې نندرتون د دې ترڅنګ چې موږ غواړو مرستندوی ادارې او تجاران د میدان وردګو د زحمتکش او خواریکو دهقانانو د حاصلاتو د پر راجل کو هدف مو دا ده چې دغه د میدان وردګو معنی ټول خلکو ته معرفي کو تر څو وکول شي د افغانستان په کچه او د نړۍ په کچه د دې نه خلک استفاده وکړي او همدارنګه دا به یو ښه موقع وي چې تجاران او مرستندوی او دهقانان سره مخامخ شي په یو آزاد فضا کې یو بل سره خبرې وکړي د راتلونکي ښه والی لپاره په دغه نندرتون کې د زراعتي خدماتو تصدۍ چې خپل محصولات د دهقانانو لپاره به دوه معرفي کې دلته ځکه چې موږ دهقانان ستونزې لري نشي کولای هر سره کابل ته لاړ شي نو موږ د زراعتي خدماتو تصدۍ نه غوښتي چې هغه د زراعتي خدماتو لپاره چې کوم دوایان دي یا نور شیان دي هغه دهقانان یې نږدې نه ویني
بلکې که لنډ راته ووایي چې له مڼو پرته نورې میوې یا نور محصولات د میدان وردګو هم په پام کې ده چې په دې نندرتون کې د بازار موندنې لپاره وړاندې شي
بله اصلا موږ خو نوم د مڼو ورکړی ولې اترې کې ټول زراعتي څوچې وي چې په ځانګړي ډول مثلا موږ نورې میوې هم لرو زردالو لرو موږ د میدان وردګو په کچه باندې ډېر ښه کچالو لرو الوګان چې هغه هم په دې نندرتون کې به وي او زعفران دغه اوس وخت کې دلته ډېر ښه مروج شوی او ډېر ښه حاصل ورکوي زعفران به وي نو دا د میدان وردګو مختلف زراعتي څوچې به په دې نندرتون کې د لیدونکو او کتونکو لپاره انشاءالله وړاندې شي
د میدان وردګو ولی حیات الله حیات و چې په دې ولایت کې د ولایت د محصولاتو د راروان نندرتون په اړه معلومات راکول ښاغلی حیات له ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د چهارشنبه پنځشنبه او جمعه په ورځو به دا نندرتون په میدان ښار کې جوړ شي او مڼې او نور زراعتي محصولات به د نندرې لپاره کې خودل شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي
تاسو نظریات مو د کندوز له خلکو سره د مرستې په باب غوښتي او عبدالحکیم طیب لیکلي لزابله زما په فکر د مرستې بعد زورواکو په ګټه تمام شي لکه د نور مرستې چې د دوی په ګټه تمام شوې دي الیاس زابلی لزابل لیکلی د قندوز د خلکو سره د مرستې په نوم بیلابیلو ټولنو ډېرې پیسې ترلاسه کړې. خالد احمد رحیم زاده له کندهار لیکي، زما په اند په قندوز کې چې کومې مرستې ویشل کیږي اړو کسانو ته نه رسیږي. او عبدالولي له هلمند لیکلي، د کډوالو سره مرسته باید په عادلانه توګه تقسیم شي، د مور مهري سلوک باید ورسره ونه شي. د سهار 10:30 دی. د خبرونې په دوام کې د نورو مطالبو د اوریدو لپاره راسره اوسئ. خدا شه به اجمل تورمان ته غوښی چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د ملاتړ اداره له حکومت غواړي چې د جګړې په سیمه کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د امنیتي ارګانونو یو ګډه اداره جوړه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون په کندهار کې د دې سازمان د وی کارکونکو تورپیکي اولفت په وشل کې دوه خوشي څرګنده کړه. په افغانستان کې له طبي پیښو سره د مبارزې اداره وایي کندوز ته زیات اندازه د واستول شوی او روغتي ډلې هم رسیدلې دي. د ننګرهار د دیني عالمانو د شورا غړي مولوی عبدالظاهر قانی پر خلکو غږ وکړ چې د هغو وسلوالو پر ضد ودرېږي چې پر ملي اردو او پولیسو حملې کوي. د افنړېوال سازمان د سوریې کوردی وسلوال چې متحده ایالات ملاتړ کوي په بشري جنایتونو تورن کړی دي. متحده ایالاتو د بلاروس د ولسمشرۍ پر انتخاباتو خوښيني څرګنده کړې، ویلي دي چې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت د آزاد او عادلانه انتخاباتو په ترسره کولو کې پاتې راغلي دي. هغوی په ټولنې د لنډې مودې لپاره پر بلاروس د بندیزونو د لری کولو لپاره ګام پورته کړ.
زمږ غاګله ازادي رادیو او ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی 19 پروګرام تاندې څنګه او د خزو لپاره د ازادۍ رادیو 19 ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې اسد الله لودین ته غوښی چې د کابل په ورسپانو کې د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړي.
د کابل چاپ نننه یو ورسپانو خپل مطالب او تفسیر تر ډیره د هواد امنیتی وضعیت او د سولې په اړه روانو بحثونو ته ځنګړی کړی دی. آرام اوسی، کابل سقوط نه کوي. دا د ملي ارمان خپلواکي ورسپانې د سر مقاله سر لیک دی. په سر مقاله کې راغلي چې طالبانو په دې ورسیو کې د زینو تبلیغاتو په وسیله چې د پنځم ستون لخوا ورته کیږي ځانته د یو شمیر سیمو نیول اسانه کړی دی. د سر مقاله لیکوال ویلي دا یو طبیعي خبره ده چې د طالبانو خواخوږي او پلویان په کابل ښار او د ښار په څنډو کې شته، خو دا ډېر ورکړي چې حکومت دومره کمزوري نه دی چې طالبان کابل ورڅخه ونیسي. د ورسپانې په باور خلک باید روحیال لاسور نه کړي او په یو لاس د امنیتي ځواکونو تر شا ودرېږي. وسا خپلواکي ورسپانې بیا په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې پخواني جنگسالاران پر خپلو پخوانیو وسلوالو وسلې ویشي. په مطلب کې لیکل شوی چې په بدخشان، تخار، کندوز او بغلان کې خپل سری وسلوال ګروپونه جوړیږي او رس تر بلې پیاوړي کیږي. په مطلب کې راغلی چې دغه وسلوال ګروپونه د کندوز له سقوط وروسته جوړیږي. او رسپانې د نظر د خواندانو لخلي لیکلي که یې مخه ونیول شي بشری ناورین به رامنځته کړي. انیس دولتي رسپانې بیا د سولې په اړه روانو خبرو ته خپل سر مقاله ځانګړي کړي او لیکلي دي که پاکستان پر طالبانو مالی مرستې بندې کړي، طالبان به د سولې خبرو ته چمتو شي. په سر مقاله کې راغلی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د افغانستان د سولې په برخه کې د همکارۍ ژمنه کړې، هدف یې دا دی چې امریکا ته په خپل راتلونکي سفر کې چې په نږدې راتلونکي کې به یې وکړي لاسته راوړنه ولري. په سر مقاله کې د چارو د څېړونکو په حواله لیکل شوی چې په تیر یو کال کې د سولې په اړه یوازې د پاکستان خبرې بدلې شوې او په عمل کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. افغانستان رسپانې بیا خپل سر مقاله کې لیکلي چې د افغانستان دولت باید د عمل ابتکار په خپل لاس کې واخلي. په سر مقاله کې راغلي حکومت باید د خلکو اندېښنو ته ځواب ورکړي او د هغو ولایتونو د امنیت ټینګښت ته پام وکړي چې له خطر سره مخ دي. د سر مقاله لیکوال ویلي له طالبانو څخه د ولایت خوندي ساتل حکومت ته ډیر اسانه او په کم لګښت تمامېږي، خو بیرته نیولې ورته ډیر ستونزمن او له لګښتونو ډک وي.
تاندې څنګه د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. واده په خپل خوخه خده او کده کورانه په خوخه
دا بخاو چې کایما خوخه یا فامیل مې سره موافقه وکړي.
واده مې نه دی کړای کورانه په خوخه کوم.
بالکل خپل به ډاکم. یعنی هغه به دا قانې کوم چې یعنی پراتلم کې تاسو دغه سره ژوند نه کوي.
تحمیلی ودونه یا د هلک او د انجلۍ له خوښې پرته ودونه د اسلام له نظره څنګه دي؟ دوستانو په نننې تاندې څانګه کې چې زه نورګل شفق درته وړاندې کوم پر همدې موضوع غږیږو. ملتیا مې وکړئ. ملګرو د اسلام له نظره واده سره د انجلۍ او هلک ایمان بشپړیږي او د افغانانو پر رواج له واده سره د دوی عزت او پرده خوندي کیږي. خو همدغه واده دی چې کله کله د هلک او انجلۍ یو بل ته د نه رسیدو له کبله خودکشي کیږي او زاړه سړی ته د یوې پیغلوټې وادول د هغې په ځان سوځونه تمامیږي. هغه هم واده دی چې د انجلۍ ورور یا پلار یو بل نارینه ووژني نو د خپل سر د سلامتۍ لپاره انجلۍ په بدو کې ورکړي او هغه هم واده وي چې ښځه کونډه شي نو که د دې ښځې خوښوي او که نه لیور یې د خیر په غونډۍ ورته ناست وي او نکاح ورسره تړي ځکه چې د ورور پاتې شونی میراث چې دی. هو همزولو دا بیا بېله خبره ده چې دغه ودونه په خپل منځ کې څومره توپیرونه سره لري. مسئله د خپلې خوښې او ناخوښې ده ځکه خو ویلی شو چې واده د ځینو لپاره د خوښۍ زیری او د ځینو نورو لپاره تدریجي مرګ ګرځي. راځئ له ځینو ځوانانو واورو چې دوی غواړي په خپله خوښه واده وکړي او که د نورو په خوښه. که په خپله خوښه غواړي نو څه دلیل لري او که د کورنۍ په خوښه غواړي نو ولې؟
د ارزویم زه فکر کوم داسې کس وي چې هم زما خوښوي هم زما د کورنۍ خوښوي ځکه ځینې وخت انسان په داسې مسایلو کې ډېر سخت اشتباه کوي. زه هم د دواړو باید خوښه اوسېږي.
ځان ورخان تڼایم د خوست ولایت یم. واده مې نه دی کړی کورنۍ په خوښه کوم.
زما نوم مسکا ده. د ما په نظر باندې یعنی خپله خوښه تر ډېره مهمه ده خو د کورنۍ هم. بعضې ځوانان فقط ظاهری مسلې ته ګوري کنه د حقیقت نه نه پوهیږي. هر کار په مشورې باندې خطر سره کیږي.
نوم میلمه ده د ژورنالیزم پوهنځی د دویم کال یو محصله یم. په افغاني جامعه کې دا یو رسم رواج دی چې واده د کورنۍ په خوښه باید وشي. ډېر کم خلک پیدا کیږي چې په خپله خوښه واده وکړي او نظر مې داده چې د هلک او انجلۍ دواړو خوښه وي. ښه زه خو فعلا نشم ویلی نو دا به ښه وشي که ما خوښه یا فامیل مې سره موافقه وکړي. مینه نظری یم بالکل خپله به ټاکم. یعنی هغه به دا قانع کوم چې یعنی په راتلونکي کې تاسو د هغې سره ژوند نه کوئ. هغه به زه وم چې د هغې سره به ژوند کوم.
دوستانو د دې موضوع په اړه زما او د تاندې څنګه پر فیسبوک پاڼه هم ځینو ځوانانو نظرونه راته پریښي چې وګمه رشیدی او مسعوده نیازی درته لولي.
جان محمد ززای لیکي چې واده نیمه پادشاهي ده باید په خپله خوښه وشي. عبیدالله نصرت هم همداسې وایي او لیکي چې واده سړی ځان ته کوي څه بل ته خو نه کوي.
امید آرا محمد اکبري لیکي چې هلک او انجلۍ باید له واده وړاندې یو بل په صحیح توګه درک او سره وپیژني تر هغه وروسته دی بیا واده سره وکړي.
احمد کلیوال نیازی لیکي چې زموږ خواته د انجلۍ څه چې د هلک خوښه هم نه پوښتل کیږي. که څوک د خوښې خبره وکړي نو بې شرمه او سپین سترګې بولي.
په نظرونو کې د احمد کلیوال نیازی نظر دا و چې په خوخه واده د دوی خواته شرم ګڼل کیږي. په دې اړه د یو دینی عالم له خبرو وړاندې به د کابل پوهنتون یوې محصلې ملالې ته غوږ شو چې هغه هم همدا د شرم خبره کوي.
کله چې انجلۍ یعنی په خپله خوښه یو نفر انتخاب کوي نو ورته وایي چې دا به زموږ غیرت ته ډېره غټه صدمه رسیږي. نو موږ باید خپله خور یا دې سړي ته ونکړو. خو کله چې د انجلۍ ورور یو څوک مړ کوي نو په دې وخت کې بیا هېڅ کوم غیرت ورته مخته نه درېږي او بیا خپله خور ځي هغه نفر ته که هغه سړی زور سړی وي د هغه ته یا د هغه زوی ته په نکاح کوي او ورکوي په بدو نو خپله خور هغه دوزخ ته ورچي.
همزولو زموږ په ټولنه کې کلنجلی او هلک پختنه کیږي نو هغه یوازې د نکاح پورز پختل کیږي چې پلانې انجلی د خوخه دا یا د پلانې زوی دی قبول دی او کنه څوک له شرمه هو کړی څوک له ډاره او څوک له خوخه خو اسلام وایي چې ایجاب او قبول باید لزړه وشي او پرته له دې نکاح جایز نه ده دا سیسه یو افغان دینی عالم نور الله کوثر وای او زیاتوی چې اسلام خځ یو نر دواړو ته په خپل خوخه د وعده کولو حق ورکړی دی
کورنی ژوند او د تعهل د ازدواج د شون لپاره اسلام ډیره خې لارښوونه کړې دي اختیار یا حق د انتخاب دا الله جل جلاله هم نارینه تور کړي هم زنانه خو زور کړي په اسلامي شریعت کې موږ یو ډیر اړین اصل لرو چې هغه ته ایجاب او قبول وای دا د نکاح رکن دي ایجاب او قبول هغه اساسي رکن دي چې بغیر لدینه نشي کولای نکاح صحیح او درست راسي بغیر ایجاب او قبول نه نکاح باطل ده په اسلامي شریعت کې د ایجاب او قبول لپاره رضایت شرط ده ان نکاح بالتراضي نکاح په دواړو رضامندي سره هیڅ څوک د اسلام له نظر نه جبر نشي کولای په یو جنې حالک باندې چې د دوی د رضا برخلاف د دوی د خوښه مخالفه باندې دوی وعده ته مجبور کی
دوستانو زموږ خلک په خوښه وعده و هم منی نو دا به کله و منی چې یو پلار یا ورور د خپل خور لور یو ګل سړی ته په نکاح د ورکولو پیشنهاد یا وړاندیز وکړي هغه د چا خبره دا خوب دی خړو بوته وایا خو دینی عالم نور الله کوثر زموږ د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم کیسه کوي چې څنګه صحابه کرامو ته خپل لونی په نکاح د ورکولو لپاره پیشنهاد کړي او دا زموږ په څیر کوم شرم و نه غنه
علی رضی الله تعالی عنہ نبی علیه الصلاه والسلام تراغه نبی علیه الصلاه والسلام ویل وای یا علی کانک تريد فاطمه علی وای لکه فاطمه د زړه کې فاطمه سره وعده وکړي علی و شرمیده دوم ځل بیا چراغه به نبی اسلام ورته ویل وځه پیغام ستو غواړي خاصګاریو کې نبی اسلام میر فاطمه می درک دره همداسې عثمان رضی الله تعالی عنہ خپل لور عمر رضی الله تعالی خپل عثمان او ابوبکر ته پیشنهاد کړ یعنی په اسلامي شریعت کې دا صاحب نه د جلی یا په الګ خپل د خوخه کس انتخاب کړي او دغه وړاندیز او پیشنهاد وکړي خو د موږ د ناوړي دودونو او عرفونو کله کله داسې سوي دي چې د ټولنې سالم حقونه یې ټولنه اخیستې دي چې هر څوک انتخابي مسلمان وي په اسلامي ارزښتونو باندې برابر وي ولې چې هغه سره نکاح وکړي په خپل خوښه او رغبت سره
مننه چې تاندې څنګه اوري ملګرو د دینی عالم خاغلی کوثر خبرو ثابت کړه چې زموږ د خلکو دینی پوهه ټیټه ده ځکه د اسلام له نظره خځې او نر ته ځینې ورکړل شوي حقونه دوی شرم ګڼي او ترمنځ خنډ ګرځي اوس به راشو دې ته چې د روانشناسۍ لپلوه په خپل خوښه واده څنګه ده د دې پوښتنې ځواب ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی راکړي
واده د زده کړې رشته یعنی دا چې یو ځوان چیرته کار کوي چا سره واده کوي کومه رشته لولي دا درې مسائل نن د افغان ځوان لپاره تر ټولو جدي تر ټولو اشد مسایل دي په دغه مسایلو کې چې هر څومره د خوخه او هر څومره چې هغه د په مایلي په مخ اندازه خده اوس که یو کورنۍ راځي یو بل څوک راځي یا یو څوک دی وي وابستګۍ لمخې دی وي عاطفي تړاو لمخې واده کوي دا زه په دې باور یم چې لاروی اړخه دوی ته ډېرې ستونزې پیدا کوي پرته له خوښې نور ډېر مسایل مهم دي مثلا دانش په زما یو محصل په کوزده کړی وه ما ورته وویل چې دا کوزده دې په خوښه ده وای و ما له مېرمن دې څو کاله عمر لري وای نه پوهېږم ما له څو کاله مکتب ویلی وای نه پوهېږم کله چې ته د خپلې مېرمنې له عمر نه نه یې خبر کله چې ته د خپلې مېرمنې د مکتب نه نه یې خبر په څومره څه فکر ده له دې معلومېږي چې ته له هغې ښځې سره یا له هغې جلۍ سره په هیڅ ډول تفاهم نه لرې کله چې یو څوک له یو چا سره تفاهم نه لري او واده ورسره کوي هغه معمولا بدبخته کېږي
ښاغلی عظیمي همداراز وایي چې په خپله خوښه واده کولو کې هم ډېر دقت په کار دی او که چیرې ځوانان په خپله خوښه واده وکړي نو تر منځ یې درېمګړي کسان په اسانه مداخله نشي کولی او د دوی ژوند د خپلو شخصي عقدو له کبله نشي خرابولی دی ځینې نورې لارښوونې هم لري
زه په دې باور یم چې د واده کول د وړو د بوجۍ اخیستل نه دي ستاسو یو بوجۍ وړ واخلی کور ته راوړی کله چې خلاص سول بیا لاړ سي بل بوجۍ وړ واخلی راوړی زه په دې باور یم چې د واده په اړه باید ډیر دقت وشي اول خو له شل کلنۍ نه کته واده اصلا مناسب نه ده جلی تر شل کلنۍ پورې اصلا د مینې په مفهوم نه پیږي الک تر درویشت کلنۍ پورې د مینې په مفهوم نه پیږي واده باید هغه وخت وشي چې یو انسان ورته آماده یي
عقلن باید
آماده یي د خوړو په اړه هم دغه مسله کوي و هر وخت هم چې زړه ورته بخوري دا چې د خاوند او مېرمنې ترمنځ تفاهم وجود نه لري دا چې د خاوند او مېرمنې خبره یوه نه ده دا چې خاوند او مېرمن محبت او احترام یو بل ته نه لري د نورو خلکو د مداخلې لپاره تر ټولو ښه زمینه اوس مسایده ده کله چې یو مېرمن او یو خاوند تفاهم سره ولدي مینه سره ولري یو بل ته درناوی ولري، هر څومره که دریم کس او کورنۍ یا خواښ او خسر او نور خلک مداخله وکړي، د هغوی مداخله دفه کیږي. هغوی هوښیاري پوهي او د پوه خلکو په ژوند کې مداخله لږ سختي.
دوستانو، د کابل پوهنتون یوه محصله لیما جلالزی وایي چې که واده په خپله خوښه نه وي، نو په ګډ ژوند کې ډېر مشکلات رامنځته کیږي او دغه ستونزې د دوی پر اولادونو هم ناوړه اغېز کوي.
کله چې دین هم نظر نه وي یا یو بل سره ونه پیژني، نو ډېرې ناخوالې، جنجالونه او مشکلات منځته راځي. سربېره پر دې چې د دوی په منځ کې اختلافات دي، ورسره ورسره کله چې دوی کوچنیان پیدا کیږي، د هغو په منځ کې مشکلات راځي. اکثر موږ وینو زموږ په ټولنه کې داسې کوچنیان دي چې مثلا خپل په کور کې کله چې جنګ او جګړه ویني، هغو نسي کولی ښه ډول باندې خپل درسونه مخته بوزي، خپل آینده په اړه فکر وکړي او هغو د کور نه یعنې په تختی کوي.
د ټولنیزو چارو کارشناس محمد حسین حازم هم له خوښې پرته واده کول خطرناک بولي او وایي چې که واده په خپله خوښه وشي، نو ترمنځ به یو ګډ تفاهم وي او راتلونکی ژوند به خوشحاله وي. دی وایي چې کورنۍ باید اولادونه خپل ملکیت ونه ګڼي، بلکې خپلې خوښې ته پرېږدي.
په خپله خوښه چې څوک واده کوي، که هلک نجلۍ، تر ډېره وخته پورې دوی خوشحاله وي. خوشحاله په دې چې د خپل انتخاب وي. انتخاب په دې معنا چې پېژندګلوۍ په منځ کې شته، توافق په منځ کې شته، یو بل خبرو ته غوږ نیسي او یو مینه رامنځته کیږي. خو اکثره وخت دغه د کورنۍ د خوښې مطابق ودونه بیا په خپله کور کې مشکل پیدا کوي. مشکل په دې خاطر چې بل نه سره پېژني، توافق په منځ کې نه وي، تفاهم په منځ کې نه وي. که ځوانانو ته دغومره د انتخاب حق ور نه کول شي په خپلو کورنۍ کې، دا په حقیقت کې یو حقوقي مشکل هم رامنځته کوي. هېڅکله باید کورنۍ دا فکر ونه کړي چې لور یا زوی د دوی یو ملکیت دی. دا ملکیت نه دی، قراردادي حالت نه دی چې دا قرارداد وي چې دوه نفر قرارداد سره کوي. ځکه دا د ټول ژوند مسله ده. په دا خاطر کورنۍ بنسټ ځوانانو په خوښه جوړیږي. دا نسبت ودې ته چې په زوره واده کوي یا مثلا په ناخوښه سره واده کوي، دې پایله ډېره خطرناکه وي.
په دې هیله چې کورنۍ خپل اولادونه خپل ملکیتونه ونه ګڼي، د اسلام لخوا ښځې او نر ته په خپله خوښه د واده کولو ورکړل شوی دغه حق ترې وانخلي او د تحمیلي ودونو له کبله هیڅ کوم ځوان خپله مرۍ خپه نه کړي، نننۍ تاندې څانګې بس کوو. دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.org. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه راسره شریکولی شئ، shafaqn@rferl.org. خوښ اوسئ.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې په میرمنو کې د سایکوزیس یا لیونتوب په ناروغي خبرې کوو چې څنګه میرمنې په دې ناروغي اخته کیږي، د تداوي لارې چارې څه دي، او کورنۍ له هو کسانو سره چې په دې ناروغي اخته کیږي څه باید وکړي. نننۍ خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې شوې ده. زه مسوده نیازی یم.
سرایا عبد السلام بزن عجل سلام شده ایم با خدا کس دیوانا سا بسا درانو در وزیر من دادم تو دیوانا سی مشتوب تشیر دادن هم تنی مشتوب تن باشید البته اگه دارم یک دختر دادم یک بچه دارم این اقا بچه کده دویسا سرم دادم یک مشتوب کم دوار شده بیا گشتی مدوار شده بود من اگم چطور میشه مسیر خنده کاسا کنم.
قدرمنو اوریدونکو، تاسو د سایکوزیس په ناروغي اخته د سوریا خبري اوریدي چې څه مو د وړاندې ورته د کورنی توتريخوالي لامل د مرز پیدا شوې ده. اوس په صحت رواني روغتون کې بستر ده. دا میرمن چې له لوګر ولایت نه دی روغتون ته راوړل شوې ده، نوې پیدا شوې ماشوم هم لري. نو موړې میرمنې خپل فکری تمرکز له لاسه ورکړی وو او پرتی ویلې. د سوریا مور د خپلې لور د ناروغي په اړه وایي چې لوري په واړه سن کې واده شوه، خسرګنۍ ورسره څه موده ښه وه، خو وروسته یې ورسره ناوړه چلند کاوه چې په نتیجه کې لور په دې ناروغۍ اخته شوه.
تنش خورده دم استن خور خوازوار زیاد در سوام لیاد مجبور شدم
دیره وارا و دیر خوازگارانی لرل مجبورش بوم آدمی کرد کلا چه وادش و دو دریم یشتی خسرگنی ورسره خوا چه دیک بیکا و پپتا بای دیک تو مال گورا چه ولا دیر جنگ بی ورسره خوا اوز دل سورزو ماشوم داری کلا چه ماشومی پناسو حقا وقتی هم ورسره دیر جنگ خوا مخکل ولادت نه لک خشوی و کلا چه ماشوم پیدا شو مرض بیخی دیر شو دیر زیاده و حلی و حتی پلرگی پر سر و حلی و شیوی چې دلته مراويستلې ده تر اوسه پکې کوم تغیر نه دی راغلی ماشومې له خوند سره دی ډېر زیات ورته خپه یم غیر ارادي حرکات کوي له ولادت نه وروسته بیا حالت خراب شو او مرضی ډېر شو
امو غول مغول زیات که سره ځکه بازی گشته یې مرسته کړه
ځینې کورنۍ داسې وي چې کله یوه میرمن روغه وي نو باید د دوی خدمت وکړي او که ناروغه شوه نو بیا یې په پلار کینوي او د تداوي غم یې نه خوري سوریا سره هم همداسې شوي خسرګنۍ د ناروغۍ په حالت کې پلار کره راوستې او ورته ویلي دي چې هر وخت ښه شوه بیا یې بیایو د سوریا مور وایي لورې څو وارې خپله ډاکټر ته بیولې ده او خاوند یې وایي هر وخت چې روغه شوه بیا زما میرمن ده
کله چې لومړی ځل ناروغه شوه ما خپله ډاکټر ته یووړه دوهم ځل بیا غوښتې وه ما یې خاوند ته وویل چې راشه او میرمن دې ډاکټر ته بوزه ویل زه پې کار نه لرم او ډاکټر ته یې نه بیایم دا یې درېیم ځل دی چې دلته مې ډاکټر ته راایستې ده خاوند یې وایي زه پیسې نه لرم تاسو یې تداوي وکړئ هر وخت چې ښه شوه بیا یې زه کور ته راولم
نیلم چې اوس په روغتون کې بستر ده څلور ماشومان لري درې کاله کېږي چې دا ناروغي ورته پیدا شوې ده نوموړی وایي خاوند یې ډېر ظلم پې کوي دا کله کله غیبي اوازونه اوري او ځینې وختونه دومره غوسه شي چې په ځان خولې لګوي او حتی خپل وړوکی ماشوم هم وهي
خاوند مې ډېره زیاته وهلم کورنۍ مو ډېره لویه وه ډېر کار به و کله به چې رانه کوم کار پاتې شو نو وهلم به یې چې ته له ضد نه کار نه کوې ویښتان به یې راته کش کول اوس ډېره ناروغه یم په تیاره کې مې ډېر زړه په تنګېږي یو نیم کلن زوی مې دی بېګا مې مور راته راوستې ډېر مې ووهه اوس ناروغ دی هېڅ په ځان نه پوهېږم خپل ویښتان شکوم په ځان خولې لګوم پرون راباندې حمله راغلې وه اتاق کې مې له ټولو سره جنگ وکه او ډاکټران مې هم
وهل
د خاکی جبار ولسوالۍ یو وسیدونکی وایي خاوند مسافر دی او لیورونه یې ورسره ډیره بدربیه کوي نو دومره رواني حالت خراب شوی و چې د لیونتوب تر سرحده رسیدلې و او داسې کارونه به کول چې اوس ورته حیرانه ده خدا چې اوس تداوي شوی نو ډیره خوشاله معلومیده دا چې څه ظلمونه پې تیر شوي و دا راته کیسه کوي
د سمریز او مخنه په مارګ مو دغه شپخانه سره بس لا پنګ شپاره کړه د سمراز به میچا کې ویلې دریا به مې ویلې ګډې دم بسندر به مې بوله سرګنې بعد را سره کول وځه وې وبود نه ستزان د یو خو پیدا کا خو سرګنې مې راته له وسخه وچ کې خبر وچ کې د موږ د ساو بوې مې چې ځان ته سا پیدا کا ما ورته له څخه از ما میړه خود مرا واس نه لري په سعودي کې د زبه سال کوم کم فتی مې چی غکړه چی میړه مې راته راغی تی لرګې راته غفا دسې ودربولم زما سره دسې بادرې مې کوي خو سره به مې ان خولې م راباندې ولګولې زوړ بوډا خو سر مې ده هغه به کونټې لګوله وای ویلې ویل زه مریضه یمه بېماره یمه وایي ته را وړه ستا له پیریانو باسمه خولې به یې خو سر به سپینګیرې خو سر مې و داسې یې په دا پښه خولو را ولګوله دا ګورې خپل ماشومان مې داسې باید اوسېږي چې را وینې سمه ده چې زړه ټول په هغوی تس کوي ته په زوره په زوره چغې ورته وایمه چې ګومه یې په مځکه مځکه ولم وروسته بیا چغې ورته وهمه او وړه ښای زوی مې یو کلن ده په غوسه سم څه پېډه ورکوم اوس د شپخانې ته راغلی یم وضعیت مې ښه درک کړ روغه سومه
درنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com په صحت رواني روغتون کې ډاکټر ایمل صافی د سایکوزیس یا لیونتوب په اړه معلومات راکوي
سایکوزیس یا سایکوټیک اختلالات چې تحت لفظي معنی یا لغوي معنی چې د جنون په نام باندې دي او په عام تعریف کې غواړم چې ډېر ساده شکل وي مده خپل د روان ساختمان یا سختار چې کوم دی د مختلفو برخو نه تشکل پیدا کړي دی چې دغه جملې نه تفکر دی یا فکر کول دي دغه ټول مسایل چې کوم یو دي د تفکر د قومندې لاندې په یو سازماني شکل یا یو ګروپي شکل باندې عمل کوي اما کله چې یو شخص په سایکوټیک اختلالاتو باندې اخته کیږي یا د جنون یا د لیونتوب په ناروغۍ اخته کیږي د دې مرکزي هسته د اختلال په تفکر یا فکر کې ده. کله چې فکر مختل شي، فکر خراب شي، هر څه په خپل سر کار کوي. مثلا کله چې فکر خراب شي، ناروغ ته باطلې عقیدې پیدا کیږي. مثلا وایي چې ما خپل مور وژني، ما ته توطیه جوړوي، یعنی دا د شک کولو حاضیان دی. په خپله خبره ولاړي، څومره منطقي دلایل ورته ناروغ یې نه مني. او یا دا دی چې شخص یو ډېر وادي غریب فقیر سړی دی، خدای وایي چې زه یو پاچا سړی یم، زه د قدرت والا یم، هم د لقب په لحاظ، هم مصداق په لحاظ، هم د پیسو په لحاظ باندې. حال هغه چې داسې نه دی، باطلې عقیدې هغه څه چې باطل دي، حق نه دي، داسې عقاید دي ناروغ ته پیدا کیږي چې منطقي دلایل هغه اصلاح کولی نه شي. دغه ټول سره لاس یو ځای کوي، موږ وایو چې ناروغ مصاب په سایکوتیک اختلال دی، د شدیدو اختلالاتو جملې نه دی، او ډېر زیات مشکلات رامنځته کولی شي.
ښاغلی ساپی همدار زیاتوي، څېړنې ښیي چې په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس په نارینه او ښځینه کې برابر دی، خو مېرمنې د تداوي په مقابل کې زر جواب ورکوي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې زموږ په ټولنه کې مېرمنې ژر ډاکټر ته نه بیول کېږي، نو ځکه د ښځینه مراجعینو شمیر کم دی.
د تحقیقات او څېړنو په اساس را اختلال په دواړه جنسونه مساویانه مساب کولی شي، یعنی مساوي توګه مساب کېږي. اما خوشبختانه چې د ښځو کې انځار نسبت سړو ته ښه دی، د تداوی په مقابل کې زر جواب ورکوي. دا چې څه یو عامل دي په دې باندې څېړنې روانې دي، کېدای شي هورموني فکټور نه، کېدای شي نور څه تغیرات دي، خو په ښځو کې د دې ناروغۍ انځار نسبت سړو ته یو څه ښه دی. اما زیاتره نارینه شفخانې ته سایکوتیک په لوحه راوړل کېږي، په دې خاطر باندې چې د دې کورنۍ غړي دا انتظار لري چې زموږ د کورنۍ دلته ځکه ډوډۍ راوړونکی یا ډوډۍ ګټونکی نارینه زموږ ستاسو په ټولنه کې، نو کورنۍ کې چې شخص ناروغ شي، هغې دا کوشش کوي چې دې زر ډاکټر ته بوځي نسبت خزی تا. او بلی تبعیض هم موجود دی، دی بانی منگو تاسی باید اطراف موکو پی او تعداد کورنه او که زوی دلده رو توجه که چلک تغییرات رزی داکتر تیوری و بلور که بیا دوم رزیت پا لومده برا حلو کس توجه نکه. بلی خبر داده چی دیتر دنجون و ودل شفخانه تا دیش تشرم کاری که نا دا مسئلم پا که مطرح دی پی ابتدائی مرا حلو که بچ یاد داده چی سنتی تداویانو تیوری لگه تعویز و دم و دیق سوتا جاگه که نارینه مدی و زیادتر خزی مده که اوڑی نو بستر که زیادتر نارینه مریضان دی نسبت خزو تا اما مبتلایی پا مساویانه.
د ډاکټر ایمل ساپی په وینا که د حمل په جریان کې یو مور روحي فشار لاندې وي، سالمه تغذیه ونه لري، او کورنۍ ورسره ناوړه چلند وکړي، نو نه یوازې دا بلکې پاینده کې به یې ماشوم هم په دې ناروغۍ اخته وي. دی زیاتوي
دا داسې رواني اختلال دی چې په هر وخت کې رامنځته کېدلی شي. اما یو نوع سایکوزس دی چې موږ پوست پارتوم سایکوزس وروسته د حاملګۍ نه جنون یا لیونتوب اختلال دی چې هغه هم د یو تعداد فکټورونو یا هورموني چینجز او جینیټیکي فکټورونه یا ارثي فکټورونه چې دي په هغه پکې ډېر زیات رول لري، هغه هم د لنډ مهال دپاره کېدای شي چې رامنځته شي. علایم دا دي چې دا ناروغان زیاتره غلط، اول خو ډپرس مود لري، افسردګي خو یې غوندې لري، وروسته هغې نه تحریکي تخروشیت پیدا کوي، غوسه کوي، غلمغل کوي، د خپل ماشوم په مقابل کې غلط عقیدې اوسه پیدا کیږي. دی وایي چې دا ماشوم زما نه دی، یا د دې ماشوم قواره بدله ده، دا ماته ډېر بد ښکاري، حتی دی خپل ماشومان له منځه وړي. په دغه حالت کې چې ناروغ په دغه حالت کې سایکوزس پیدا شي، نو د ډاکټر یا طبیب اولینه مشوره د ناروغ کورنۍ او فیملی ته دی چې ماشوم د نظارت لاندې وساتي، چې دا خپله مریض صدمه ورته ورسي، او ناروغ ته تداوي درمل نه دوایي شروع کیږي. اما خوشبختانه پوست پارتوم سایکوزس دوا په مقابل کې ښه جواب ورکوي، نسبت سکیزوفرینیا ته، هغه سندروم کلینیکی د لیونتوب چې دی هغې ته نسبت ده ښه جواب ورکوي، لنډ مهال دپاره دی، دوا په مقابل کې نتایج ښه دي.
په ځینو افغانو کورنیو کې داسې فکر هم شته چې کله یوه میرمن رواني ناروغي ولري، نو د کورنۍ اکثر غړي ورته وایي چې مکر او ناز کوي. خو په صحت رواني روغتون کې روانشناسه ډاکټره کرشنا سمدیار وایي ځینې رواني ناروغان غیر عادي حرکات کوي، او کورنۍ داسې فکر کوي چې مریض مکر کوي، او دا خبر په مریض ډیره بده اغیزه کوي.
چون مریضان روانی هستند مثل مریضی جسمی نیست.
روانی ناروغان د جسمی ناروغانو په تیر ندی چې په درد څوک پوه شي، هغه خپله پوهیږي چې زه ناروغ یم، بل څوک یې په درد نشي پوهېدلی. کله یوه رواني مریض نه یو غیر عادي رفتار ترسره کیږي، نو ځینې کورنۍ پیغور ورکوي چې ته مکر کوې، نو دا ډول خبرې د مریض په روحیه ډېره بد اغیزه کوي. کله چې دلته کوم ناروغ راځي، نو موږ پایواسته هم زده کړې ورکوو چې خپل ناروغ نه سمه ساتنه وکړي. خو له مریضانو سره د کورنیو چلند فرق کوي، ځینې ډېره بده رویه ورسره کوي، خو اکثر خلک د خپلو مریضانو ډېر خیال ساتي، خو ډېر کم خلک دي چې له دې ډول مریضانو سره ښه چلند نه کوي او ښه نتیجه نه ورکوي.
درنو اوریدونکو رواني او سایکوزیس ناروغانو ته باید ډیره پاملرنه وشي، ځکه دا ډول ناروغان ډیر عاطفي او مهرباني ته اړتیا لري. په دا ډول ناروغانو باید د کورنۍ فشارونه کم وي او تاوتریخوالی ورسره ونه شي، ځکه چې د انسان ژوند له ټولو هغو خبرو نه ډیر مهم دی چې موږ ارزښت ورکوو. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ، د پوسټ باکس پته مو دا دی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 4، په خوست او کندز کې 1. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
ژوند آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1296 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.